آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو پیغامونه را تپریخي لوچ کالین ولې تر مخابراتي ستونزو او د غراز بے وزلې پوري په دې پروگرام کې تاسو له متخصص ډاکټر صاحب سره مرکه هم اوري دغه متخصص ډاکټر په افغانستان کې د سرطان ناروغي پر څرنګوالي غږیدلې دی او دا چې د سرطان ناروغي درملنه او تشخیص په افغانستان کې څومره امکان لري په دې اړه باندې هم معلومات اوري د پروګرام په روسي برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم لري ادمه باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پرېږدم د زابل په مرکز کلات د تورې پسمه کې چې کوم بند باندې کار شروع د خوشبختانه بدته وایم چې د بند نیوی یا پنځه نیوی سلنه کار بشپړ شوی دی وازی پنځه ول سلنه یا کار پاته د نو ان شاء الله په راتلونکي کې باندې کاروم بشپړ شاو دا دم بنور غټ اخسن ته وسپارلسی نو زه په دې باندې باورې ما کچیر په هیواد کې هم د غزي بنسټیز حياتي کارونه یا پروژې پر لار باندې واچول سی او پر دغه پروژو باندې کار وسی په ډیر چټکی سره به ان شاء الله زموږ دغه د وچکالی ستونزه حلېږي نو دا یو داسې دم جوړ سوی د چې واقعتم د ډیر لری لری زایو څخه خلګ ورته راځي سیل تا ډیر یو بنسټیز کار سوی د ډیر زیات کار سوی د اپرندې پر همدغه انجنیرانو به چې د هیواد لپاره هم د اسنستل کې دونکو نه هریدونکو خدمتونه کوي نو خدای دې وکړي چې هم دغه زده خوشحالي خبرونه نور هم په هیواد کې ډیر سي چې هم دغه بندونه جوړ کړی زموږ بیان دی وبره وګرځوي او دغه وب مہر کې را مہر کړی را وی ګرځوي دم کړی تر څو زموږ د وبو هغه کومه سطح چې بلاندې شو سوي د امدا بیرته راپورته سي زموږ کړی دلې زوریدلې ول اسلام دغه ستري څخه وژغورول سي نو د حکومت استاذ څخه ډیره زیاته مننه د سیدغه سي حياتي او بنسټیزو کارو ته مخه کړی ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمید الله جزای د هلمن ولایت کې کیولو فالې وتی دونکو دا هلمن ولایت کې کیولو فالې خو د پخواته هم د سیو صحرای سیمه ده او په دې سیمه کې د زما په اساس د شلو کلونو په دې خوا ټول طالبان وکمنان دي په یم چې کو کې داسې کسان نسته چې او بل ته ګلان ورکیا داسې دا خبره هیڅ په دا خوا کې نسته او نم ریواج ده او نم سو کې اجازه ورکي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالی نجیب آباد سیدونکو نو جوړ دراس په داش کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانه سم دا غشتنه د شي بیسم خدا مشته کشیش
السلام علیکم زما سلام د ملا یعقوب اخونم لا فاضل اخونو د ټولو مشران ته ورسیږي زه د دروشي دانو موریم زمش کور په ترخنه ور کې دی یار سره یا درک لري یار طالب یا درک لري زما سره خدرې شي دان بیا سترګو بیا سروت للی د دې دنیا څخه ما په سترګو د دوی سترګې نه دیل دلې د دوی داسې ځواني خاورې سپېچې د دوی ځواني په داسلو نه پر کې دی و ځواني نه دغه پسخان مناوله د شهیدانو په پلرو په مندو هي چې تیسې ویل تیس ول د شهیدانو مندي و پلرو نه استه و مکی شری پته مندي خو دی الله په بلا سي تیسې ول د شهیدانو پلرو نه استه و مکی شری پته موږ ولار څو ول د لارې خرڅ یې دی ور کوي د جیب خرڅ دی ول دی راوخ موږ خپل چې د عیال غلا درلودله لامو خرڅ کړه لامو خرڅ ور برابر کړي لامو هغه د جیب خرڅ ور برابر کړي تیسې را ولاړ تاسو دوی مه پرېښوله چې هر شابه والا و هر دلګۍ مشر و هغه تیسې مکې معزومې ته واستوئ دا ونو ولاکه ما پر خوله باندې تیسې راځي له دغه چې وم خدای دې ستیسې اچ قبول کړي زړه مې درد کوي دا بیا لاسو بیا پښو دا په زړه سوري دا په زړه کوږ زړه نه یو کوګل ولاړ دي دا مو څنګه پرېښول تیسې ولې داسې کوي تیسې ولې داسې جپا د دې شهیدانو د مندو د پلرو سره کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه د ازادي رادیو ته د پیغام پریږدم د غزمش د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې د کوشنیانو خوارزواکي چې د بهاندازي زیاته سوی ده نو مخ کې کلو کې دا دوه درې کال د مخه به دا دبليو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنان د پاره چې کوشنان په سوی تغذیه مرزي اختهونه دغه مواد ورکول نو دا ډیر وخت کېږي دا دوه کال کېږي د سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې مجار وخت ماشمان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکوي نه دراغلی نو کم سوی دي نو زموږ د سیاتمی والا صدا غشتنه د نورو خیره بنسټو سم د غشتنه چې دغه د هلمند ګرم سیر لسوالی ته پام وکړي چې دلته به اندازې زیات ماشمان په دغه سوی تغذیه باندې اخته دي.
السلام علیکم د آزادې راډیو ټول کارمندانو ته سلامونه نیکی هیلې. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورې د یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې نو درې میاشت کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپل ورور دی د همه میاشت چې اوس هم هلته بر حاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سمه نه ملاوېږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې، او بل د ژمي واقعا خورې چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کومه کالیو کې چې بندي ما کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپله ډېر کوشش وکړ چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي دا سامان ورورسومه خو ونه شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی راډیو خبرونه ته منتظر رسیدي. دا غوښتنه مې ده د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګه چې دا مشکل د تندې د اوبو څنګه ترجیو د څنګه د اوبو سره په عذاب یو د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ما سیما سي د ګرد مکمله بندې کې مشت دی پر ماجد باندې یو یو څرخ کې برمو ودروي ودی وي موږ خپل څنګه اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بیشي نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي یو اوس رایته نه ده ورکړي هغه د تندې سره مخ دي بالانو اوري موږ بیخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې ذات.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ټول ته زما د طرفه سلامونه قبول کړئ. خدای جو کی جوړ روغیاس نا در غنداو اند کندار در غنداو د ولسوالی سره هیڅ کم کومه کونه نه کیږي. خلک په ډیر در بدری کیږي وچکلی ده. باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي، خصوصا ارغنداو ته. ارغنداو چې دی ډیر زپلې دي. ستاسو ته توجه څخه مننه. سلامت اوسئ.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زمانم پیدا محمد اصولی د غزنی ولایت ناوی ولسوالی اوسیدونکو یم. سینا ازادی رادیو شروع سوی د لغرا سیزه اورم تعقیبوم یی شیخ پرونی لري ډیر پزړه پوری پروګرامونه لري. په ټولو پروګرامو کې زما د ازادۍ رادیوي مجله ډیره خوښېدله، خو متاسفانه اوس په ناوه کې سمه نه اورېدله کیږي. نور د ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم. خبر نه یم رادیو مې هم خرابه ده چې دا څه وجه ده چې دا نن د راډیو په هکله تاسې خبر ورکړی ده پر واټساپ باندې. نو بیا هم مبارکي درته وایم چې کلیزه یې ده که چې ده نور معلومات نه لرم. پر خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو څنګه شاس په خیر یاست؟ خدای مو وساته. ور دغه د بیسم خدا په بغنی کې ستاده د هلمند ولایت بغنی په ولسوالۍ کې ورو رسم کاټان نسته ودانل میرواز خدا مشته څه کاټه کې تیس خدا مر رغ په ازادي راډیو کې شیر کې رسم کاټان د بغنی ولسوالۍ ته ودانل سم کاټ نسته نه پور پو پیدا کیږي نسته دغه سپواته زر دي دلته ستانه سم کاټان نو تیس د ازمر شیر کې چې وره د سیمه کاټان راوي دلته
د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکه هیلې احترامات شي پیرزوینه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست. نو ورور موږ مخکې هم د خپل ژغ پورته کړی دی زموږ د ژغ رسول یوازینی من به ازادي راډیو ده. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ پیغام د حکومت مسولو چارواکو ته شیر دی. موږ د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوو. د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د کجکی ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د دې د شتو اوبه ډېرې چټي سوي دي. اوبه ډېرې لاندې تللې دي. خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه او بو غم وخوري او مشته یو بندونه جوړ کی یا ولیر او کاجز مش دم ساکلا درود به هر کال چې کال ابي او بټول زید علمن پرود گډی جواب یاد ایران پر خو باندې ورزنه خدای دی وکي چې د امارات چارواکي مش غم وخوري او مش د دې سخت حالات څخه راو بس.
السلام علیکم سلام سید علی رضی الله سلام اور گوندا دا د کتر غوند چې دا هم دی ګور غاړه مې چې دا خلق دروغ نه وایي رسمي نه مخلوق د پکر سره دا به هیڅ شوک دی نه مې زمانی په خپل کسمه کوم ځت فزار تر مونږ د ټول افغانستان کا شزه د کندر دی ګرد پر پازه دی رسمي نه چات سړی و جالي پکر بیا کاری بے خپل ځان بل څوک نه منې خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کې ساره دي چې څوک به یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو څخه د پاسې د ادارې خلک اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکن قسم په خدای کې وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دې سره لاس دي جانیان زموږ په سرنوشت دی لوبې کوي دا خلک دې ښه نه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولې نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غزغوي رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله والله ناسې د الله او دربار
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي وو په دې هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201.
سرطان یو وژونکې ناروغي ده خو روغتیا پالان وایي چې په افغانستان کې هم د مهال د سرطان د تشخیص دوه مرکزونه یوازې په کابل کې فعالیت لري او د غرس په زونونو کې هم د سرطان د تشخیص مرکزونه شته. سرطان څه ډول ناروغي ده په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سرطاني ناروغي او د متخصص ډاکټر محمد امین یمال نظر پوښتلی دی.
سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند سرطان ته تقسیم تر یو غا عامل نه موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان ملای چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض تر کې ولکه په نيكونو کې او نيدي فاميلي افرادو کې دا مهم فاکتورونه دي بعض سرطانونه خاصه دي سره اړیکه لري او په دوهم قدم کې محيطي عامل دي چې هغه کې ګرد او غبار شوا او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زمونږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغوی باندې مالګه اچوي چې دا ټول نه زیات سرطان خطر فکټور زیاتوي او متاسفانه زمونږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسېدونکي په دې مرضې مبتلا کیږي.
په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډېر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ورسره دی له ناروغانو سره د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نورو ته ډېر عام دی اولې؟
معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډېر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی، او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دی هغه د سی بی سرطان دی یا مونږ ورته په ساده اصطلاح تای وای د تی سرطان زیات دی او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جنیټیکي عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري. زیات نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دي او د معدې سرطانونه زیات
په افغانستان کې. دغه تلاسیمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسیمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نوې وینه واخلي، دغه تلاسیمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
تلاسیمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نتیجې هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای. معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وی خوري. په دې حالت کې توري هم لړیږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کما وینې اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینې اخلي. همدغه زیاته وینې اخیستل د مریض د مرګ سبب ګرځي او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنیټیکي مریضي وي نه د وینې سرطان.
او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړئ دوه دانې دي په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې. دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنا په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کم تشخیص دی لیسی؟
خوشبختانه چې اوس مهال په پاکستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونه کې تر ډیره حدا تقریبا کوم چې د 90% مزيات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 90% پورې په دې کې د مرکزونه کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثرا تقریبا شلو نه وانت تر ډیر شي پرسه د پوری مریضان دا سه هم دي چې ورسته د عملیاتو نشوات ضرورت لري چې هم دا غشوا موږ په پاکستان کې نه لرو او بیا یې نږدې د وډي هیوادونو ته لیږو. او لیدل ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لری والته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیقی او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد د دوای لپاره یا عملیات لپاره کابل مرکزی بروختونه ترلاسه چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو د کابل ته راتګ او هغه د سرخوږی سبب نشي.
د سرطانی ناروغي او متخصص ډاکټر محمد امین یمال وو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوې چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره ده: 0 52 21 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کروغ د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ام ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی شمارې وروستۍ کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات ګران اوروره سرتاج ننګرهاري تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړی او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړی مننه
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0922 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0922 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زما سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0300 300 200 بل شمیره وایم 0300 200 300 140 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
I'm a
آشنا کلا جواب جواب را کچی کار کام رامی آشنا کلا جواب
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې دا راته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پښتنو په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ، د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو. خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي یو، که رښتیا ووایم. او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادی جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادی جي؟
ګورې ډیر اغلری مثال نه لري وطن، په اصل کې که ورته ګور وطن هم مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړې دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سي چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل، آسان شوی دی ډیره ټولنه شته دی چې البته په هندستان کې نه دی، د هندستان لخوا نه دی، د موبایلي د موبایل لاره نه چې آنلاین ټولنه جوړ شوی دی په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواہ خواہ کې دی او مشاعری کیږي، خو په هندستان کې دا شاید نشته دی. ولې چې هندستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه دی چې دلته شاعران څوک شته او کنه، چیرته اوسیږي، ادرس یې را سره نشته ده په هندستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسیږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي، دلته به ونشي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونشم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپله تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شول، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او د شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته وینده ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنت ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي، او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې 2 کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو، چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضی ودونو کې دي لکه اروپایي ودونو کې همشته دي، امریکا کې همشته دي، او په هند کې همشته دي، خو هغه سره کوم مرسته نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه ودونو ته رسیدلی ده. او دغه اوسته برخه چې ده دغه حادثه ښکارو دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دنوي هم کانا چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي، لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصده هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب را سره کړی ده. موږ سره ټولنه کې کورونو ته تګ را تګ، په اخترونو کې، په مړی، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوان نارنجن داس د مالیه وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره. ده ته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو، او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کمو خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شاید ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بله انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره ټول سره اړیکې لرو، او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې. دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې. ورسره موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات.
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغه کې نیولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي، او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغي وساتي، او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی. هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه.
بل انجن سب، خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غو ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنی کیږي.
او دا کېدای شي دا سلفي صدا ده، خصوصا په لګګي باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنگی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا دا چې موږ دموږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان، اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې فرق دومره نه و. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا پوسیر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبر ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله، چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای، په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شول، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې وه. وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي، نو ته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ، څوک لاړ هم نه دي لیدلی، هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده، نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې غوښه وې نه داس ما کومه دولت راغړې دا ما ده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شار په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ د چلو شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخه تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخه به په ښار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورداره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګورداره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابر نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې د افغانستان نقشه پرونی او چایو دغه می ودانی ورته وایي په سلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وکړه واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې وشه دا خپل مسې ته خوده له ماده د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زه ډېر سره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ باندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نه هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې کور ته ور ننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مېرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نازي نکریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې ته یو څو کسان نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې دغه موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کال کېږي 15 کال کېږي چې موږ مهاجر شو یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به افغان وي لکه نو اوس ته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شو یوړل هم دا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږیږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخه درې برخه پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ د غمبرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالوو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې موږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ما ته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسم
کور ودان انجان صاحب ژوندۍ وسې مننه.
Master again.